آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
علیکم زان جان یوسف زیم نن د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. لومړی د خبرونو سرټکی اوري.
د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې پاکستانی او د القاعده د شبکې غړي وژل شوی دي. ملګر ملتونو د ادلب په خار کې په خونځي د برید د خاطو غوښتنه کړې ده او پاکستان او هند د کشمیر د جنجال پر سر د یو بل ډیپلوماټان وباسي.
په خبرونه کې د حلب په خار کې د ملکیانو د قتل عام په حق له په ترکیه کې د حکومت لخوا د کوردی ژبې په ټیوی چلنلو باندې د بندیز په حق له د قندهار په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د نه تطبیقېدو او د خوست خلکو د سولر برېښنا د استعمال په حق له رپورټونه لرو. خو لومړی د عاشق الله رحیم زوینه خبرونه اوري.
السلام علیکم. په افغانستان کې چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کې چې په همدې روانې ونې کې د کونړ په ولایت کړي دي د القاعده د شبکې ګن شمیر غړي پکې وژل شوي چې دوه عربان او څلور پاکستانیان هم پکې شامل دي. افغان چارواکو همدارنګ ویلي دي چې هغوی په دقیق ډول د وژل شوو کسانو هویت نشي معلومولی ځکه دغه سیمې چې برید پې شوی د کونړ په غرونو کې دي او ورتګ ورته ګران دی. د کونړ والی وحیدالله کلمزی ای پی خبری ایجنس ویلی دی چې بریدونه د دوشنبه په شپه په 2 بجو د هیګل په درې کې شوه دي. د امریکا د دفاع وزارت هم ویلی دی چې د کونړ په ولایت کې د القاعده د شبکې په 2 مشرانو بریدونه کړی دي خو تر اوسه نه د معلومه چې آیا هغوی په دې بریدونه کې وژل شوی او کنه. پاکستان او هند د کشمیر د جنجال پر سر د یو بل ډیپلوماټان وباسي. هند ویلی دی د نوی ډیلی نه د پاکستان ډیپلوماټ په دې خاطر وباسي چې دا شک دی په سرحدي سیمو کې د هندي ځواکونو د عملیاتو په حق له د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره یو شبکه جوړه کړې و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم پروند پنځمه پر ورځ ویلي دی چې د هند ډیپلوماټ سرجیت سنگ نامطلوب شخص اعلان کړی او اته څلوېښت سات وخت ورکړی چې د پاکستان دی ووزي. په هند کې پولیس وایي د پاکستان ډیپلوماټ د چهارشنبه پر ورځ د ډیلی جوبن سره نږدې په داس حال کې ونیو چې د هغو کسانو سره قتل چې د هندي پولیسو پر وینا د جاسوسۍ لپاره استخدام شوی و. دغه پاکستانی ډیپلوماټ په نیو ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنرۍ د ویزې د ورکولو په څانګه کې کار کوي. د جاسوسۍ په تور چې کوم کسان پولیس نیولې دي د هغوی سره جالي اسناد د دفاعي چارو نقشې د عسکرو د ځای پر ځای کېدو جدولونه او د هغو هندي افسرانو معلومات و چې د پاکستان سره په ګډې سرحدي پولې کې کار کوي. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د ادلب په ولایت کې د خونځي د برید د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا په سوریه کې په ماشومانو تر ټولو خونړی برید دی. نو تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي دي چې په دې برید کې ټولټل 28 تنه وژل شوي چې 22 ماشومانو او شپږ د همدې ښوونځي ښوونکي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په اعلامیه کې ویلي دي چې که چېرته معلومه شي چې دغه برید قصدن شوی نو جنګي جرم به وګڼل شي. اني شاهدین ویلي دي چې جنګي جټ الوتکو د چهارشنبه په ورځ په دې ښوونځي 10 ځلې بریدونه وکړل. مخالفین ویلي دي چې دغه بریدونه د سوریې حکومت او روسیې الوتکو کړي دي. په همدې حال کې د روسیې د پوز بیان تورن جنرال ایګور کوناشنکوف ویلي دي چې د هغوی بې پیلټه الوتکو پرون د پنځشنبه په ورځ د ښوونځي په شاوخوا کې پروازونه کړي دي او دای معلومه کړي چې په دې ښوونځي هیڅ برید نه دی شوی او چې د هماغه شان جوړ پاتې دی. د ادلب ولایت د سوریې د حکومت د مخالفینو قوي مرکز دی خو ځینې سخت دریځ اسلامي ډلې هم هلته دېره دي. د سوریې او روسیې جنګي الوتکې تقریبا هر ورځ په دې ولایت بمباري کوي. نظرانه یوسف زی امریکا غک واشنگتن
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونه اوریا. سپینې ماڼۍ وایي روسیا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هغوی په دې یقین لري چې روسیا د امریکا په کمپیوټرونو بریدونه په دې خاطر کوي چې د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. روسیې دغه تورونه رد کړي دي، خو ښاغلي ارنست خبریالان ته وویل چې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو او د کورنی امنیت وزارت دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د انتخاباتو د سیستم نه د معلوماتو غلا کول د روسیې د هکرانو کار دی. ارنست وویل چې د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت په دې حقله اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې په خپله جمهور رئیس او د ملي امنیت ټیمې په دې خبر کوي چې د روسیې دغه اقدام ته څه ډول مناسب ځواب ووایي. د لیبیا بحري ځواکونه وایي ښایي هغه نوي پناه غوښتونکي چې نیت یې درلود اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي وي. د لیبیا د بحري ځواکونو ویاند ایوب قاسم ای پی خبري اجنس ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو ربړي کښتۍ د سمندر په منځ کې ټوټه ټوټه شوله او په اوبو کې ډوبه شوه. ښاغلی قاسم وایي چې په دې وړې کښتۍ کې ټول 129 کسان سپاره وه او کوښښ یې کوه چې وبخښي او هغوی یوازې 9 د ډوبېدو نه وژغورل. اکثره پناه غوښتونکي د افریقایي هیوادونو خلک ول. او وروستی خبر دا چې عراقي ځواکونو د موسل خارګوټې سره نږدې د بمونو جوړولو یوه فابریکا او 100 تونلونه له منځه وړي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جنګیالي پکې پټېدل. امنیتي چارواکي وایي د دې نه معلومیږي چې د موسل د خارګوټې نیول به ډېر وخت ونیسي او اسانه به نه وي. د موسل د عملیاتو د پیل 10 ورځې کېږي، خو د عراق د خاصو عملیاتو ځواکونو وکړه شو چې یوازې 6 کیلومتره دغه خارګوټې ته ورنږدې شي. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د سخت مقاومت سره مخ دي. داعش په امنیتي ځواکونو د هوان توغندي واروي او د درنو وسلو ډزې پې کوي. دغه ډله همدارنګه د مرمۍ ضد لارۍ موټر د چاودېدونکو موادو نه ډکې کړي دي او د ځانمرګو بریدونو لپاره یې چمتو کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی رپورت. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د ادارې مشر ویلي چې په سوریه کې د حلب د ښار ختیځې سیمې په اصل کې د خلکو د قتلونو سیمې دي. هلته یوازې په تیرې میاشت کې تقریبا 400 تنه مړه او د 2000 نه زیات زخمیان شوي دي. د امریکا غږ خبریال په دې هکله یو رپورټ را لېږلی دی چې خلاصې تاسو ته دراوړو.
په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د ادارې مشر سټیون اوبراین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې هلته د حلب د ښار په ختیځ کې یوازې تقریبا 1.5 ډاکټران پاتې دي چې د هغې سیمې تقریبا د 250,000 خلکو علاج وکړي او هم یوازې هلته 6 روغتونونه قسمان فعال دي او بس. ښاغلی اوبراین وایي چې یوازې 12 امبولانسونه پاتې دي او هم په روغتون کې د مریضانو دپاره شړۍ هم ډېرې کمې دي. هغه وایي
Each month I have come before you and presented the never worsening record of destruction and atrocity.
هرمیاشت زه دلته ستاسو په مخ کې حاضرېږم او هر ځل د پخوانه د زیاتو تباهیو د زیاتو ظلمونو او په منظم ډول د ټول ملک د تباهیو او د خلکو د کړاوونو په باب تاسو ته اطلاع درکوم. په حقیقت کې زما کار یوازې همدا دی. زه هیڅ کومک نشم کولی. زه تاسو ته یوازې خپل خفګان او غضب څرګندوم. هر میاشت د بلې نه خرابه، بده او لا بدتره وي. په حقیقت کې د دغه تباه کوونکي جنگ او د خلکو د کړاوونو د ختمولو لپاره هیڅ هم ندی شوي. ښاغلی اوبراین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا د دې پړه چولې چې د دغه خونړي جنگ د ختمولو لپاره هیڅ یو جدي اقدام هم نه دی کړی. په تیر هفته کې روسیې او سوریې په یو اړخیز ډول د لنډ وخت لپاره د حلب د ښار په ختیځو سیمو باندې د بمباریو د بندولو اعلان د دې لپاره وکړ چې د هغو سیمو نه سخت زخمیان او ناروغان راویستل شي او هم د بشري مرستو کارکوونکو ته د دې فرصت برابر شي چې د حلب د ښار دغو سیمو ته عاجلې بشري مرستې ورسوي. د سوریې د جنگ په دې دومره وخت کې روسیې 15 ځلې د خپل متحد یعنی د سوریې په ضد د ملګرو ملتونو د شورا د اقداماتو مخه د ویټو لارې بنده کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په ترکیه کې د روان کال د جولای د میاشتې د پوز د ناکامۍ کودتا راهیسې بیړنۍ حالت نافذ دی. په دغه ملک کې په ګڼ شمیر
کوردی ټلویزیونی چینلونو او رادیوګانو باندې بندیز لګول شوی. په دوی باندې د کوردی یا غیر ډلې پی کے کے د ملاتړ تور دی، خو په ترکیه کې د زروغ ټلویزیون چینل تړل چې د ماشومانو ټلویزیون دی، دا اندېښنې راپارولې دي چې د ترکیه حکومت غواړي چې په دغه ملک کې کوردی ژبه پنخه کړي، ځکه چې دغه چینل هیڅ سیاسي خپرونې نه لري. ډورین جونز د دیار باکر نه داسې رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسف زئی درته لولم. زروغ چینل په ترکیه کې د ماشومانو لپاره د کوردی ژبې لومړی چینل دی. په دې چینل باندې نړیوال او ملکی پروګرامونه نشریږي او ډیر مشهور چینل دی، خو د څو ورځو راهیسې د زروغ چینل بند شوی دی. د دغه چینل سټوډیو د ترګرو سره د اړیکو په تور باندې تړل شوی. د زروغ ټلویزیون یو کارکونکی وایي
دې مونږ ډېر حیران کړو، ځکه په دې تلویزیون کې چې کوم پروګرامونه خپرېږي هغه نه سیاسي دی او نه هم نظریاتي. دا د ماشومانو چینل ده، ماشومانو ته د ژوند اصول ښیي او په کوردی ژبه پروګرامونه لري. مونږ به په دې چینل کارتونونه ښودل چې دا د نړۍ په هر ګوټ کې خلکو لیدل، بس یوازې دا چې دا خپرونې به په کوردی ژبه خپرېدې.
د پریکړې نور کوردان هم حیرانه کړی دي، هغوی به دغه چینل خپلو ماشومانو ته د دې لپاره هم لګاو چې خپل ژبه زده کړي. د یادونې وړ ده چې په ترکیه کې د لسیزو راهیسې په کوردی ژبه بندیزو او حکومت یې کوشش کوي چې دغه ژبه د منځه یوسي. سوا هر دوزګان چې یو کورد مور ده وایي زما میړه نیمه شپه زه د خوبه پاسولم او ماته یې د زروغ چینل د بندېدو خبر راکړ. ما ویل که هغه زما سره ټوقی کوي، خو له بدمرغه دا ټوقی نه حقیقت و. زه ډېره زیاته خفه شوم، زړه مې مات شو او ما ویل دا به زه ماشومانو ته څنګه ویم. په ترکیه کې د حکومت د دغه پریکړې په خلاف په سوشل میډیا باندې خلکو نیوکې کړي. کوردی ماشومان وای چې هغوی د حکومت نه غواړي چې د زروغ ټلویزیون خبرونې بیرته شروع شي. د ترکیه حکومت هغه تورونه رد کړی دي چې وای دوی د کوردی ژبې نه چې کوم بندیز لري کړو هغه اوس بیا په خپل ولګو. د اے کے پی سیاسي ګوند مشر محمد اکر وای
اپریشن و یا ساکلاما یو چونکو
موږ په کومې ژبې او یا کلتور بندیز نه دی لګولی. دلته ډېر کوردی چینلونه شته دي او هغوی ته د خپرونو اجازه هم شته. ما د زروغ چینل د بندیز په حق له چارواکو ته خپلې اندېښنې رسولې دي او زه د هغوی سره په دې مسلې کې په تماس کې یم.
د بیړنیو حالاتو د اعلان وروسته په ترکیه کې په لسګونو د کوردی ژبې چینل تړل شوی دي. په دیار باقر کې ماشومان د زروغ ټلویزیون د بیرته خلاصېدو په انتظار دي، خو داسې نه ښکاري چې دغه چینل ته به زر اجازه ورکړی شي چې بیا خپل خبرونې پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان په جنوب زون کې روغتیاي چارواکي وایي چې د روانو جګړو له کبله د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ او د روزګان ولایت په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شوی نه دی. په قندهار ولایت کې د جنوبی ولایتونو د واکسین د همغږي مرکز وایي چې د غزون په دریو ولایتونو کې تر 300 او 40 زیات ماشومان د منی په ملي کمپاین کې د واکسین نه پاتې شوی دي. عزیز الله په پول رپورټ را لګلې.
د افغانستان په جنوبی زون کې روغتیایي چارواکي وایي چې د منی موسم په تیر کمپاین کې 240,000 پورې هدف وړ کوچنیان د روانو جګړو له امله د غزون په درو ولایتونو روزګان، هلمند او کندهار کې له واکسین څخه پاتې شوي چې ډېره برخه ماشومان په روزګان ولایت کې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به په سمدستي توګه د دې درو ولایتونو په پاتې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق شي. په جنوبی ولایتونو کې د واکسین د همغږي د مرکز یا OVC یو تن مسول سید کمال شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کندهار په شاولی کوټ کې د پولیو یو مثبت پیشي او دا چې په تیرو وختو کې د دې ولسوالۍ ځینې سیمې په تکراری ډول له پولیو واکسین څخه پاتې شوي د اندېښنې وړ یو مسله ده.
په روزګان ولایت کې خو کمپاین په نیش د راوت او شهید اساس ولسوالیو کې ترسره شوی دی. خاص روزګان، گیزاب، ترینکوټ او چوره ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې کمپاین پکې نه دی ترسره شوی او هلته امنیتي اوضاع ډېره کړکېچنه ده. کله چې هلته حالات مساعد شي نو موږ به خپل کمپاین هلته پلی کړو. پاتې شو په کندهار کې د شاولیکوټ ولسوالۍ یوازینۍ ولسوالۍ ده چېرته کمپاین نه دی تطبیق شوی، چونکه هلته د روزګان لاره هم تړلې وه او ځینې سیمې د شاولیکوټ ناامنه وې.
پرامدی محل د امیر روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام مسول ډاکټر هدایت الله ستانگزی په کندهار کې له ځای روغتیایي مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو کلو پیښو ته په کتو په جنوبي ولایتونو کې د پولیو په پیښو کې په بېساري ډول کموالی راغلی. د زیاته کړی چې د هدف د روغتیایي کارکوونکو د مؤثره کار په نتیجه کې ترلاسه سوی دی.
کوشش مې کړی دی چې هغه قدمونه واخلم چې واقعا هغه په حساب د لمس وړ وي او تاسو ټول دغه شاهد اوسئ. که تاسو د 2014 او د 2015 او د 2016 ارقام ته وګورئ، نن په افغانستان کې په مجموع کې بیا په قندار کې په خاصه توګه یو ډېر یو دراماتیک تغییر راغلی دی. یعنی د پولیو د واقعاتو کچه زموږ د تاریخ په اوږدو کې سش کال ټیټرینه کچه ده، چې خوشبختانه قندار سه کال یو مثبت کیس لري، چې افغانستان کولی شي چې هغه اهداف یې چې تعین کړي هغو ته په خپل تعهد سره ورسیږي.
سره له دې چې د نامنیو له کبله د پولیو له کمپاین څخه د پاتسو کوچنیانو په اړه اندېښنې شته، خو د پولیو د پروګرام مسؤلین د کورنیو پاملرنه بیا هم تر ټولو اغېزمنه لار ګڼي. دوی له کورنیو څخه غواړي چې سیمې ته د واکسین د رضاکارانو په ورتګ سره خپل ماشومان واکسین کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست خلک د برېښنا لپاره د سولر نه ډیر کار اخلي. کاروباریان وایي که په دې برخه کې پانګونه وشي، د صنعتي فابریکو لپاره هم کافي انرژي برابرېږي. محمد ابراهیم رحیمی د خوست ولایت نه دا رپورټ رالیږلی.
دا اوبه د واټر پمپ په وسیله د لمریزې برېښنا په مټ له 1.5 متره ژور کیندل شوي څانه راایستل کیږي. د کور څښتن حاجي منډیر منګل پر څښاک سربیره نورې اړتیاوې هم ترې پوره کوي. د سولر دا درې تختې د اوبو راایستلو تر څنګ د ورځې په اوږدو کې 150 امپایره بیټري هم چارجوي. هم یې کور روښانه کړی او هم یې په نورو برخو کې اسانتیا رامنځته کړې.
په 12,000 یا 12,500 کلتورې یوه بیټري کېږي، دومره تلویزیون او دومره 8,000 لازر روپۍ یوه شمسیه کېږي، لاینې شي بل شي خو حتی 41,000 کلتورې که موږ مصرفوو.
حاجی منډیر د 13 کلونو راهیسې سولار یا شمسی برېښنا څخه ګټه اخلي. هغه وایي چې په ډیر کم لګښت سره یې د کور لپاره شپه او ورځ برېښنا برابره کړې.
هغه مصارف چې موږ په کول کې ایسو کو د دولتي برک نه، نو موږ ته سولر په کول کې مفت لویږي. د ده یو کیلو واټ په 45 افغانۍ دی، دا موږ د پوره ډیر قیمتي تمومیږي.
ممکن په خوست کې هیڅ داسې کور نه وي پاتې چې د سولر له انرژۍ څخه ګټه نه اخلي. پر سوداګریزو مارکیټونو سربیره په ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم له دې برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي. دا د یوې سیمه ییزې راډیو سټیشن دی. د نشراتو لپاره 3 کیلو واټه برېښنا غواړي، خو د راډیو مسؤول ساجد شاه وایي چې کله جنراتوري برېښنا کار واخلي مالی لګښت یې نشي ورکولی.
په لومړیو وختونو کې موږ د همدې سولرو او بیټریو باندې نږدې 2,000 امریکایي ډالره مصرف ترسره کړی دی، چې اوس د همدې مصرف څخه زیات موږ تولید ترلاسه کوو.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سولر استعمال ډیر دی، خو کله چې د لومړي ځل لپاره نړیوال مارکیټ ته د کامیابه وسیله عرضه شوه، په عربي هیوادونو کې د خوستي مسافرو توجه یې جلب کړه. حاجی عبدالرحیم له چین څخه سولر راوړي او دلته یې بازار ته عرضه کوي. د ده په نظر په دې برخه کې پانګونې سره په اوږد مهال کې د صنعتي فابریکو لپاره پوره لمریزه انرژي تولیدېدای شي.
کله چې د سولر پروژکټ په یوه ملک رکیږي، هغه ډېره مځکه ته ضرورت لري. د خوست اراضي خپله دې ته عیاره ده، په لسهاوې مګاوټه بل دلته جوړېدای شي. بل د خوست او سولر د برق تولید لپاره ډېره مناسب ده.
خوست اوس مهال شاوخوا 2 مګاوټه دولتي برېښنا لري، چې د ښار د سوداګریزو مارکیټونو اړتیا هم نشي پوره کولی. د ولایت له کابل نه د تاجکستان 2.5 مګاواټه برېښنا د انتقال چارې روانې دي، خو په ټولیز ډول 3 مګاواټه ډېرې برېښنا ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په فرانسې کې د مهاجرو د کالی کمپ بند شوی دی او دغه کمپ ټول مهاجر بل ځای ته انتقال شوی دی. زمونږ همکارې نوشابه شنا په فرانسې کې د یو افغان مهاجر سرور احمد زیب سره چې په دغه کمپ کې وخت تیر کړی دی مرکه کړې ده، چې تاسو ته یې دراوړو.
تاسو تقریبا یو نیم کال یا څه باندې بګیز له خپل کور بغلان اندندې ودی ولسوالۍ اوسېدونکی یم او هغه ځینې راخوځېدلی یم او وروسته د یو نیم کال نه کالاس ته رسېدلی یم د فرانسې کالاس زنګ ته. یعنې داسې زه له افغانستان نه راغلم څه وخت ترکیې کې او د ترکیې نه وروسته یونان ته او یونان نه وروسته بالاخره کالاس زنګ ته رسېدلی یم. تقریبا شپږ اته میاشتې مې کالاس کې تېرې شوې. دا لړۍ خو د کومه پروسس دی د کم د ختم کې څلور ورځې مخکې شروع شوې وه. په تېره ورځ دوه بجې چې مونږ وو مثلا نوبت را ورسېدو راغلو پلین کې ودرېدو او بس تېره وخېزولو د فرانسې یو ولایت لیل نومېږي چې لیل کې مونږ ته دلته ځای را کړی دی او تقریبا شل پنځه ویشت کسه افغانان یو.
شل پنځه ویشت کسه افغانان ټول یو ځای استئ؟
ټول یو ځای استئ خو هر یو ته خپل یو اتاق ته اوس ځای دی.
خوراک څخاک د ژوند نور ضرورتونه ټول پوره تاسو ته رسیدل دلته
ژوند ټول اسنته برابر دي ټول سي دي ټول نه خلک خوشاله دي.
کله چې د فرانسې حکومت تاسو بیرته پام دی هیواد کې قبلي او تاسو ته د استوګنې ځای درکې نو بیا ولې د کالی کمپ اورانکه
د کالی کمپ د ورانولو مسله ډیر زړه تکرارېدله او د فرانسې پولیس یا د حکومتي کسان براتله له موږ سره خبرې کولې په هر ناسته کې نه په ځینې ناسته کې ځخ پر ورغره چې اوس هم څنګه ده مسله ده. دوی همیش ویل چې دلته افغانان یا ټول هغه مهاجر چې ځي سړکونه بندي او د دې لارې غواړي موټرو کې ځان واچي او لندن ته واوړي چې دا مونږ ته د منلو وړ نه ده ځکه دلته د موټرو تر پالنش کې شیشې متې یو مسله ده. بله مسله دوی چې کله ځي شي د موټرو د لارې بندولو لپاره د خلکو په کروندو کې مثلا له پښو لاندې کوي او بله مسله دوی ویلي چې دا خلک له کنټروله وتلي دي خلک اووه زره کسان دي دیو کنټرول ډېر سخت ده که دلته څه داخل کې خبره دي افغانانو او د توریانو یا د مختلفو نشنلټي یا مختلفو ملکو خلک دي منځ کې جنگ شي موږ نه شو کولی رسیدګي ورته وکړو دې حساب باندې موږ دا ځنګل ورانو.
یعنی د کالی د کم د ورانې دوه یو ولادت خپل د ماجرینو نارامي ونه
دغه د موږ نظر خو هم دغه لوی لتون چې موږ دوی په هر ناستو او هر وخت کې زیرا بل موږ هم دا کوي چې نه لسته کوي چې تاسو دلته د خلکو کاروندو کې د خلکو موټرو شیشې متوي نو د غو تر پالنې شکوي چې هغه موږ بلته کمپلین کوي چې موږ تاسو له لارې تیریږو انګلستان ته د بندري ښار ده او تاسو د موږ یو موټر هم روغ نه رسیږي دفتر نو مونږ په دې حساب باندې د دې ولایت د کالی ولایت مسولین امنیتي مسولین یو موږ غواړو چې دلته خپل ټول امنیتي تدابیر ونیسو هغه چې مونږ معلوماتو بررسي وکړو مونږ وایو چې باید دا خلک لږ کم کړو دا خلک ډېر دي په لس زره کسانو یې مونږ وسنه کې که داخل کې د کمپ هم یو جنګ ونیسلي چې تر څو مونږ د جنګ کرارو پولیس را رسېږي او امنیت ته وکېسه تر هغه وخته پورې ډېر ورانی سو یعنې دلته مړي کېږي مرګونه کېږي نو د دې کنټرول لپاره چې داخله کې دیج نه کم کو
نو اوس چې د فرانسې د نن په بل خار کې اوسېږي حکومت تاسو ته ویل دي چې تاسو اسناد به قبلي او که موقتی دلته اوسېږي.
فرانسې حکومت په لومړي ورځ کې کله دا پروګرام شروع کاوه چې دا کاراس زنګل نن کې خلکو ته ویل چې تاسو کولای شئ لدی جنا بسونه کې وخیزي او تاسو د امن ځای ته ارتبه تاسو ته غذایي مواد هر څه کورونا ټول د ژوند امکانات برابرېږي او تر دوه درې میاشتو پورې تاسو امکانات لرئ هلته چې هر څه وغواړئ که تاسو غواړئ ځلو کې که تاسو غواړئ د دې ملکه ووځئ که تاسو غواړئ بېرته وطن ته ستانه شئ د تاسو لپاره خپل یو آزاد فکر لري په دوه ورځ کې تاسو خوښه خپل ده تاسو راځل کوي موږ تاسو ته د غلارې چارې کې کومک وکړو کارونه موږ ګړندي کوو تاسو ته کور تیار در کړی بل اخر تاسو د ځل کار په مخلصین کې تاسو په پرېز په نه انده پات کیږي او که تاسو غواړئ بیرته وطن ته ستنه سي غلارې چارې جوړو که تاسو غواړئ د دې نه په دغه درېنه چې تاسو بنديان نه آزادي اړه خو وتلې سي هر ملتن زری لا سيال ده
خپل څه تصمیم لري چې باید څه وکړي
ولا اوس خو راځم خو دلته هم ته وایې چې دوی مونږ ته ویل دي تاسو ځل کوي راځي مونږ سره پاتې شي دلته به پاتې کیږم راځم خو بس تصمیم ده نن دن لارې شر دې سختې زموږ لاندې ته اړ امکانات نشته.
مننه درنه احمد زیب کور دې ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته دو اونی لگ وقت پاتې دی. اوس د انتخاباتي مبارزې زیاته برخه په هغو مهمو ایالتونو کې کیږي چې رای ورکوونکي لا تر اوسه پورې خپله پرېکړه نه ده کړې چې چا ته رای ورکوي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون دی رپورټ ته.
په واشنگټن کې پرون یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او دا غوښتنه یې کوله چې د ډونالډ ټرمپ له هوټل سره مقاطعه وشي.
دا پروژه څرګندوي چې که یوه ډله په ګډه کار وکړي نو څومره کارونه امکان لري چې سرته ورسوي. دا هم څرګندېږي چې له حکومت سره څنګه کار وکړو او کارونه څنګه ترسره کړو. دا هوټل په کمه بودیجه تر وخت مخکې جوړ سو.
ډونالډ ټرمپ زیاته کړله چې د ده اداره به د یهودو او اسرایلي مشرانو سره څنګ په څنګ کار وکړي چې د اړیکو هغه پل چې د امریکا یهودان له اسرائیلو سره پرې اړیکې پیدا کوي نور هم غښتلی شي. د ډونالډ ټرمپ سیالې هیلری کلینټن هم همدغو مهمو ایالتونو ته خپله توجه زیاته کړې ده. هغې د فلوریډا په لیک ورت کې مبارزه کوله.
هر رای شمیرل کیږي او اهمیت لري. زما له ملګري الګور نه پوښتنه وکړئ. فلوریډا ستر نقش لرلی شي. که چیرې خلک راووزي او رای ورکړي نو د نومبر په اتمه به کامیاب شو.
د هیلری کلینټن لور چلسی کلینټن هم په مبارزه کې شریکه وه او د اوهایو په ایالت کې د خپل مور په پلوي انتخاباتي مبارزه کوله. د ډیرو کلونو رئیس د متحده ایالاتو ولایتونه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په سیاسي لحاظ تقسیم شوی دي. جمهوری خوا ایالاتونه په سره رنگ خودل شوی دي او دیموکرات ایالاتونه په آبی رنگ.
په ډیرو ایالاتونو کې یو ګوند ډیر مخکې وي او هیڅ دلیل نه وي چې د جمهوری ریاست په کچه په دغه راز ایالت کې ډیرې منابع پرې ولګول شي.
دا ایالتونه له دې امله مهم ګڼل کیږي چې خلک ډیر وروسته پریکړه کوي چې کوم کاندید ته رای ورکړي.
په معاصرو انتخاباتي مبارزو کې تقریبا په 12 ایالتونو کې مبارزه کیږي. دا لیست هر کال له بل کال نه بدلی دی شي خو له تیرو درې انتخاباتي مبارزو راهیسې دا شمیر تقریبا ثابت دی.
آستن هارت د امریکا د پوهنتون یو استاد وایي په کار د ډونالډ ټرمپ په فلوریډا، اوهایو، کولاراډو او نیوادا کې رای ورکوونکي په ځان ورمات کړي. جنیفر لالس د پوهنتون استاد وایي په وروستیو ورځو کې کاندیدان د رایو په ډیرو وړو ډلو پسې هم هڅه کوي چې ملاتړ ځان ته جلب کړي.
د خبرونې په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډیز اورئ. د په افغانستان کې چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې په همدې روانې ونې کې کړي دي د کونړ په ولایت کې د القاعده د شبکې ګڼ شمېر غړي وژل شوي چې دوه عربان او څلور پاکستانیان هم پکې شامل دي. هند ویلي دي چې د نوې ډیلي نه بعد د پاکستان ډیپلومات وباسي. په هغه دا شک دی چې په سرحدي سیمو کې د هندي ځواکونو د عملیات په هکله د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره یوه شبکه جوړه کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د ادلیب په ولایت کې د ښوونځي د برید تحقیقات غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا په سوریه کې په ماشومانو تر ټولو خونړی برید دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي دي چې په دې برید کې ټول 28 تنه وژل شوي چې 22 ماشومان او شپږ یې د همدې ښوونځي ښوونکي وه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هغوی په دې یقین لري چې روسیه د امریکا په کمپیوټرونو بریدونه په دې خاطر کوي چې د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د لیبیا د بحري ځواکونو ویلي دي چې ښایي هغه نوي پناه غوښتونکي چې نیت یې درلود اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي وي. د لیبیا د بحري ځواکونو ویان ایوب قاسم ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو ربړي کښتۍ د سمندر په منځ کې ټوټه ټوټه شوله او په اوبو کې ډوبه شوله. او وروستی خبر دا چې عراقي ځواکونه د موسل خارګوټي سره نږدې د بمونو جوړولو یوه فابریکا او څو تنلونه له منځه وړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جنګیالي پکې پټېدل. امنیتي چارواکي وایي د دې نه معلومیږي چې د موسل د خارګوټي نیول به ډیر وخت ونیسي او اسانه به نه وي. د موسل د عملیاتو د پیل لس ورځې کېږي خو د عراق د خاصو عملیاتو ځواکونه وکړه شو چې یوازې 6 کیلومتره دغه خارګوټي ته ورنږدې شي.
جنوریدونکو تاسو امریکا غاښنه رادیو نه د پښتو برخه خبرونه واوریده. په اوسوسانیو کې د دری برخه خبرونه شروع کیږي. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونه ته وغوښی.